السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې ټکنیکی همکار اسحاق کمیری به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورته زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
سرمشه د وخت مهم خبرونه د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلی چې چین با پخپل بهرنی تګلارا او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوالې ادارې مشر ویلی چې افغان کډوال به له پاکستانه پخپل رضا او وخت زی او د عراق د بصری ښار په هوایی ډګر راکټي بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی ویلی چې چین با پخپل بهرنی تګلارا او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره لکتنې وروستو ګډې خبري غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. نوموړي پر دې مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري ذکر وکړو چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر سیمې پورې جوړیږي. خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاه محمود قریشي وویل چې چین پر نړیوالې ټولنې ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ وستایي. وانګ یی د جمعې په ماښام ناوخته د یو لوړپوړي پلاوي سره یو ځای په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی و. د چین د بارنو چارو وزیر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نوي ولسمشر ډاکټر عارف الوی سره هم ملاقات کړي. وانګ یی د خبري غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه. وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره د حکومت مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي. همدغه وجه ده چې ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے
گا. پاکستانیانو ته زدا ویل غواړم چې هر څوک بزر ڈالر ور نکړي شي. او که تاسو مزدوری کوئ دوبئی کې یا په سعودي عرب کې، نو تاسو چې څومره هم را لېږلی شي دی فنټې را ولېږئ. خو چې څوک په یورپ کې دي او انګلستان کې دي یا په امریکا کې دي، هغوی دې زه غواړم چې کم نه کم یو زر ډالر را ولېږي.
وزیر اعظم د ډیمونو جوړولو لپاره د چیف جسټس میا صاحب نثار لخوا جوړ کړل شوی مالی فنډ د وزیر اعظم مالی فنډ کې د زم کولو اعلان وکړ. وی ویل چې دا کار د چیف جسټس نه بلکې د سیاستدانانو دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال ادارې مشر فلیپ ګراندی ویلي چې افغان کډوال به له پاکستانه په خپله رضا او وخت زی. نن د نوخار د افغان کډوالو په کیم کې خبریالانو ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم ورسره لوس کړی چې افغان کډوال به په زوره له پاکستانه نه لېږي.
There is sometimes a perception that Afghan refugees in Pakistan will never go back.
Kala kala pa Pakistan ke da se ta sur khur shi che gani kala wa hum da Afghan kadwal khpal mulk Afghanistan ta wapas nazi. Khuzo tol ta da ba war war kum che salwi khul kuna ziyad kadwal wapas tali di aw da baqi hum rawan di.
Talk about their country.
نوموړي پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي وو. د یونیسیار چارواکي وایي چې روان کال له پاکستان نه لس نیم زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هند بارنو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي وجی ګوسلے راتلونکو اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویلي چې ګوسلے به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د خوشی کولو لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې نهې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د عراق د بصری ښار په هوایی ډګر راکټي بریدونه شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په بریدونو کې سزاني او مالي تاوان نه دی اورېدلی. په بصره کې له تیرو څو ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي. د عراق د روغتیا د چارو وزارت وایي چې تر اوسه په مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او نور 50 کسان ټپیان شوي دي. دا مظاهرې وروسته لاغې پیل شوي چې کله په دغه ښار کې د خرابو شو اوبو د سکلو په نتیجه کې 1.5 زره کسان ناروغه شو. پرون مظاهر چانو په خار کې د ایران قونسلګری ته هم اور ولګو. مظاهر چان د عراق په چارو کې د ایران د مداخلت پر ضد لارو کوسو ته راوتی وو. ایران په خپل قونسلګری برید غندلې دی. دا شام په ادلب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا د غلطه د پلان شوي هوایی بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې په دغه سیمه کې هوایی بریدونه یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. د احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې کیږي چې پرون د روسیې او ایران مشرانو په یو ملاقات کې په ادلب کې د یاغي ځواکونو پر ضد د اسد د برید مرسته کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلب کې اوربندې تجویز ورکړی دی، خو ټولې خواوې پرې لارضا شوې نه دي. په شام کې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه 400,000 کسان وژل شوي او نور په میلیونونو بې کوره شوي دي. او اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې جوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مار جمله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اورېدلې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 19 کلن هلکو. اینی شاهدین وایي فلسطینی مظاهره چانو په اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړه، خو د اسرائیل فوج به ادعا کوي چې د احتجاج کوونکو له منځه پر دوی لاسي بمونه اچول شوي دي. د تیرې مارچ میاشت راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د احتجاجونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 103 فلسطینیان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباده زموږ همکار وړاندې کړي.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او یا پیسې او په 2.30 روپۍ نوي پیسې. او 3.38 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 کم سیم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې د چین بهرنی او چارو وزیر وانګ یی د خپل هیواد په پالیسۍ کې پاکستان ته د لومړیتوب ورکول ویل دي. یو کار په وای
مایک پمپیو راغلی و، نو د هغې نه بعد خپل نزدېکت او خپل یو سپورټ شو کولو دپاره به همد چین خپل وفد راستول.
د پاکستان وزیر اعظم وایي که د اوبو ډیمونه جوړ نه کړل نو ملک به له قحط سره مخامخ شي. یو کار په وای
ہندوستان اسے دور نہیں مل رہے مجبور کری دی پر تیر شوئے پر دور نمکارو چین دوئی زرا کسور زمونگا دے اور اس پر منسٹر چکم خبر کری رہا پیر تک خبر کری رہا.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د اصل د ډنګي زیات کیسونه په خیبر ضلع کې رپورت شوی دي.
دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي. نورو ځایونو کې 700 دوه اګر د بعد یو شل مریضان رپورټ شوي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورټ. طرف ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي چې پاکستان او چین له اوږدې مودې راهیسې ښه ملګري او ستراتیژیک همکاري لري او دا هیواد به په خپله بهرنۍ تګلاره او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي نه اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې د چین او پاکستان ملګرتیا په نړیوالو سیاستونو او حکومتونو کې په بدلون سره نه اغیزمنه کیږي. د ده په وینا چین د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان ملاتړ کوي. وانګ یی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. پر دې سربیره نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان په اقتصادي پرمختګ روانو پرمختیایي پروژو او لسی کارونو کې همکاري ته چمتو دي. نوموړي پر دې مهال د چین پاکستان اقتصادي رهداري ذکر وکړي چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر سیمې پورې جوړیږي. خبری غونډه د وینا پر مهال شاه محمود قریشی وویل چې چین پر نړیوالی ټولنې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ وستایي. د اقتصاد په برخه کې نوموړي زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري به د پاکستان د نوي منتخب شوي حکومت لومړیتوب وي. وانګي د جمعې په ماښام ناوخته له لوړپوړي پلاوي سره یو ځای په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی. دا چې اسلام آباد ته د نوموړي سفر د پاکستان له نوي حکومت سره د ملاتړ په موخه یو روایتي سفر دی او کنه چین به په رښتیا هم د پاکستان په اوسني ستونزمن اقتصادي حالت کې د دې هیواد مرسته وکړای سي. د اسلام آباد په قاری اعظم پوهنتون کې د اقتصاد ښوونکي ډاکټر میراج احمد ناصری وایي
د چین د وزیر خارجه دوره یو لحاظ سره اکنامیکلی پاکستان ته زما خو دا خیال نه ده چې صرف اکنامیک سپورټ ته پاره راغلی، بلکې زما چې کوم نظر دی هغه دا ده چې یاره مایک پمپیو راغلی و نو د هغې نه بعد خپل نزدېکت او خپل یو سپورټ شو کولو دپاره به هم د چین خپل وفد راستولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دې هیواد د ګډو ځواکونو مشر جیمز میتیس د سپتمبر پر 15 نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ او له هغه وروسته نوی ډیلی ته ولاړل. په نوی ډیلی کې د سپتمبر په 16 امریکا او هند د خوندي پوځي اړیکتیا او دفاع تړون لاسلیک کړ. دا تړون واشنگټن ته لاره هواروي چې حساس پوځي سامان پر هند وپلوري. د اورته تړونونو لاسلیک کېدو ته په اشاره سره میراج ناصری زیاتوي چې دا ډول اقدامات چین او پاکستان نور له یو بل سره نږدې کوي.
کتاسو د ډونالد ټرمپ فایف پوینټ سټریټجی کتلې وی اگست 2017 کې کوم راغلی و نو په هغه کې دار چې په افغانستان کې د انډیا رول انکریز کول دي یا ان ډایرکټلی چاینا رول ډیکریز کول دي. البته نو کپرس کا امریکا مایک پمپیو ته په 2+2 ډایلاګ کې انډیا ته یو نور نوی رول خبره کوي. دا غي په ځای باندې چین ودا غواړي مې سره په اړه د پاکستان چې کوم انټرسټ په افغانستان کې یا د چین چې کوم انټرسټ هغه موږ سره ورکو او په یو ځای سره ورکو په یو ځای به دا غي سیف ګارد کوو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر به د خپل دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نوی ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره ملاقات کوي. وانګي د خبري غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه.
د سولې پر لور
دوله خپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای له پاکستان سره یوازې د یوې میاشتې د اوبو ذخیره کولو صلاحیت موجود دی او کډیمونه یې جوړ نه کړل نو په یو څو کلونو کې به د هیواد له وچکالۍ سره مخامخ شي. نوموړي بیګانه وخت اولس ته په ټلویزیوني وینا کې خواست وکړ چې له حکومت سره دې د ډیمونو جوړولو کې مالي مرستې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام کم ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت ملک د اوبو د بحران سره مخ دی او تیر 15 کالو کې چا هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې. د نوموړي په خبر د پاکستان جوړېدو په وخت د سړي په سر 5600 کیوبیک میټر اوبه وي کوم چې اوس 1000 کیوبیک میټر ته راکوزي شوي. وزیر اعظم زیاته کړه که نن موږ دې مسلې ته توجه ور نه کړه نو ملک به د خشک سالی ښکار شي.
ډیم بنانا هماره ملک کے لیے ناگزیر ہے. اگر
دیوی ڈیمونو جوړول زمونږ دمل لپاره اوس ضروری دی. کچری اوس مونږ ډیمونو جوړول شروع نکړه نو مونږ د راتلونکو نسلونو لپاره د مسلو غرو نه پرېږدو. او ماهران وایي که مونږ ډیمونو جوړ نکړه نو د کال 2025 پورې بمبل ته خشک سالی د لاسه دقات ښکار شي.
پاکستان میں قحط پڑ سکتے ہیں، خشک سالی شروع ہو جائے گی.
پدی موقع نوموڑی باہر ملکونو کی میش پاکستانیانو تخواس وکڑو چی دخپل وس مطابق دی ڈیمونو جوڑولو پا فنڈ کی مرستی وکڑی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی $1000 نہیں دے سکے گا.
دی وی باہر میش تا پاکستانیانو تا زدہ وی لقوالم چی ہر سوک بزر ڈالر ور نکڑی شی. او که تاسو مزدوری کوئی دوبئی کی یا پا سعودی عرب کی او که یا پا بل کم ملک کی نو تاسو چی سمرا ہم را لے گلے شی دی فنڈ تا ولے گئی. او چی سوک پا یورپ کی دی او انگلستان کی دی یا پا امریکہ کی دی حقوی دی زغوالن چی کم ناکم $1000 را ولے گی او چی سوک زیادی را لے گلے شی زیادی دی را ولے گی.
کم از کم $1000 بھیجے نہیں بھیج، اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں.
دو اپنا پخوانی چیئرمین او دو بو او بجلی دے چارو کارپو شمس الملک مشال ریڈیو تو ہوئے چی پاکستان دا وقت نئی آوازی دا توانائی بلکہ دا کرکیلی او دو بو بحران سر مختے او کد دی دا حل اڑخت توجہ ور نکڑے شو ڈیمون جوڑ نکڑے شو نو دا بحران خطرناک حد تا رسی دے شی. نموڑی زیادہ کڑا
ہندوستان اسے دور نہیں مزر رہے مجبور کری دی پر تیر شوے پر دو زمکارو چین دوی زرا ڈیمون جو کری دی او امریکہ اومنی مزر جو کری دی او مونگا زمونگا دے کسور زمونگا دے او اس
ذکر تا دا وقت پا پاکستان کی دا توربیلی ورسک منگلا درگئی غازی بروتا او دا نیلم جیلم پا گڈون شل ڈیمونه دی دارز دا دی امیر بھاشا مومند او دا کرم تنگی پا گڈون پا زین نور ڈیمونو باندی کار روان دی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی د اقتصادي مشاورت شورا وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې د اقتصاد په برخه کې سختې پریکړې وکړي او د 2013 او 2019 مالي کال لپاره په منصور شوی کلنی بجټ کې بدلون راولي. یادې شورا تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. تفصیل د احمد شاه اعظمي په ریپورت کې اورو.
د اقتصادي مشاورت شورا په لومړی غونډه کې په پاکستان کې د اقتصاد پر پیاوړتیا او حکومت ته د پیسو پر سپما بحث وسو. دا 13 کسیزه کمیټې عمران خان جوړ کړی چې یوولس غیر حکومتي اقتصاد پوهان او پاتې اوه یې لوړپوړي حکومتي چارواکي دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په غونډه کې د کاري ډلو پر جوړولو هم بحث وسو چې د پورونو مالي چیلنجونو او مالي تاوان په اړه به سپارښتنې وړاندې کوي. په یاده غونډه کې پر ولس د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم وسو ترڅو حکومت ته زیات پیسې په لاس ورسي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره به حکومت په ولس کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړي. د نوموړي په وینا د ټیکس زیاتولو پر ځای د ټیکس صحیح انتظام او اصلاحات پکار دي.
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړې دي او د دې سره به عوام چې دي هغه ډېر په غم غوسه کې شي کہ بھائی دا ولی پہ دا سے اقدامات خود ہی نہیں لگتے. ہاں البتہ یو کار کو ولی سی کہ دا ٹیکسوں کے کم سٹرکچر دے کہا بہتر کی کہ نا انصافی پہ ختم شی غلا پہ ختم شی اور بل طرف سے کم ٹیکس مشین دیدا یعنی کہ ٹیکس وران کی کم دی دہاغی دا پارا سخت قواعد دی آغا نافذ کی.
اکرام هوتی زیاتوی چې د ټیکسونو په زیاتولو سره اقتصادي واده نسی کېدلی بلکې شی اقتصاد ټیکسونو ته واده ورکولای سي. د نوموړي په وینا پاکستان دا وخت د کرهنې صنعت معدن او د شیدو مصنوعاتو له کمر سره مخامخ دی او که حکومت دغه څلور څانګ ته پاملرنه وکړي نو اقتصاد واده کولای سي.
زراعت کې هغه وده نه کوي بلکې د اوبو کموت ته او بل ترته زراعت سره تړلې کم صنعت ته هغه نشته. دویما خبر زیادہ ہے کہ پاکستان کے کم معدنیات بھی آگا کے پٹے بڑے دیر دیر تشوی دی اور آگے پہنچا جب دے سوکھ راضی نہ کہ آگا آگے کی کار رک دریما خبر چلا آگا دادا کہ مشینری چلا دھاگے صنعت پاکستان کی یعنی انجینئرنگ کے دے اگر نے ڈیولپ کی گئی آگے کے ہم دیر مسئلے دی سلورما خبر چلا کہ ڈیری فارمنگ کہ پاکستان کے دپے اور جوڑیزم کی مصنوعات داغے انڈسٹری سیوا شی داغے ایکسپورٹ سیوا شی داغے پارم حالی جلی نکی گی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې لټاکنو غټول وړاندې ویلي و چې لسګونه میلیونه کسانو ته به د کار او روزګار مواقع ورکوي، د هیواد اقتصادي کچه بل وړوي او بهرني پور نه بدروي. خو د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو سره دا هدف ترلاسه کول ګران ګڼي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار خان افریدی ویلی چې د ایران ته د زیارت لپاره تلونکي زائرینو ته د سانتیاو برابرولو په خاطر حکومت بیلابیل ګامونو اخیستو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په کوټه کې د علماو او د هزارې قبیلې له خلکو سره په یوې غونډه کې کړې ده. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار خان افریدی اول چې دوی په ډیره تسلی سره و ایران ته د زیارتو لپاره د تلونکو زائرینو ستونزې او مسلې اوریدلې دي او غواړي چې د بلوچستان د زائرینو دغه ستونزې د هوارولو لپاره تر وزیر اعظم عمران خان پورې ورسوي. ښاغلی افریدی اول چې مرکزی حکومت غواړي چې د ولس ټولې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي، بیا په خاصه توګه د زائرینو او اجانو ته چې کوم ستونزې ورپېښ دي هغه په چټکی سره دا واردو وړ دي.
تمام تر ذمہ داریوں کو اپنا
د کورنی چارو وزیر مملکت شهریار خان افریدی وای دا د ریاست اخلاقی او شرعی ذمہ داری ده چې د آئین او قانون لاندې د ولس کومي بنیادی حقوق دي هغه په سمه توګه پوره کړي، ځکه چې د هیواد هر وګړی د یو ځای څخه بل ځای ته نه یوازې په کراره تګ راتګ وکړي بلکې په نړۍ کې د پاکستان نوم روښانه کړي. ښاغلی افریدی زیاته کړه چې د مذهبي عالمانو په کومک به حکومت د کوټ څخه نیولې د ایران وسردی پولی زایدان ته ټول لاره د زایرون لپاره خوندې کړي، د دې مقصد لپاره به هغه ټوله ګامونه پورته کړي چې له امله د زایرون لپاره تګ راتګ نور اسانه سي. نوموړي دا هم وویل چې پاکستان یو ذمہ دار ملک دی او ونړۍ ته باور ورکړی دی چې موږ د ترهګرۍ ضد یو او وایي چاته دلته اجازه نشته چې هغه دې د پاکستان خاوره د ولس په ضد یا د بل هیواد په ضد استعمال کړي. بل دا خبره د یادونه وړ ده چې شهریار خان افریدی تیره ورځ په تفتان کې هم د هغه زائرینو سره لیدلی و څوک چې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه و ایران ته روان و. پر دې مهال نوموړي د کسټم او نورو چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې پر پوله باندې د زائرینو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابر رکړي، ځکه چې د زائرینو خدمت کول د حکومت فرض دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې افغان کډوال به له پاکستانه په خپله رضا وخت سي. نن د نوخار د افغان کډوالو په کیمپ کې خبریالانو ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم ورسره لوس کړی چې افغان کډوال به په زور له پاکستان نه لیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سرخار اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي سره د لیدو کاته ورستو د متحده قومونو لخوا د کډوالو نړیوال ادارې یا یونیسیار کمشنر فیلیپو ګرانډي مطبوعاتو ته نن د خالی په ورځو ویل چې دوی ته وزیر اعظم عمران خان باور ورکړی دی چې افغان کډوال به کله هم په زور خپل ملک ته نه لیږي. دا خبرې دوی نوخار ضلع کې د افغان کډوالو د خپل خوښې ستنېدو د یونیسیار مرکز کې وکړي.
That Afghan refugees in Pakistan will never go back.
کله کله په پاکستان کې دا سیو تاثر خور شي چې ګنی کله و هم دا افغان کډوال خپل ملک افغانستان ته واپس نزی. خو زه ټولو ته دا باور ورکوم چې سلویخت لکونه زیات کډوال واپس تللی دي او دا باقی هم روان دي. خو ولې لګ لګ زکزي چې هلته کې د دوی غټه اندېښنه امنیت دی. خو ولې څنګه څنګه چې حالات ښه کیږي دوی بټول په خپل خوخزي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم هم ماته دا باور راکړو چې کله به هم دوی سره واپس لول لپاره زور زیاتی نشي کولی. په پاکستان کې د دغه کډوالو د ادارې ویاند قیصر ابردی مشال لیډو ته په دې مقول چې 2002 کال راسي خوشا سلویختو لکو نه سیوا کډوال واپس تللی دي او سور لسلکه اوس هم پاتې دي او دوی به هم په خپل وخت واپس تنیږي. خو باید د پاکستان حکومت دوی لپاره د لږ وخت په ځای د ډېر مودې دلته پاتې کېدو اجازه ورکړي.
تقریبا سور لسلکه افغان کډوال هغه په پاکستان کې ژوند کوي او تقریبا د غرنګ یو ملیون چې کوم کډوال دی هغه په ایران کې ژوند کوي. زیات تر چې کوم افغان کډوال دی هغه دلته کې په خیبر پختونخوا کې یعنی اته لکه دلته کې ژوند کوي او تقریبا درېنیم لکه په بلوچستان کې داسې په مختلفو سیمو کې په آباد دي، په پنجاب کې دي، په سند کې دي، په آزاد کشمیر کې دي. تقریبا دې کال اوسه پورې لس نیم زره خلک افغانستان ته واپس تللي دي. 2002 نه اوسه پورې تقریبا درې سلوي لکه افغان کډوال هغه خپل وطن ته واپس تللی دي.
د واپس تندو دغه مرکز ته راغلی یو بوډی مشال لیډو ته وایي چې د غم خاده ټول خپلوان یې واپس تللی دي، نو د دې خاوند هم اوس کمزور دي، نو ځکه دوی هم واپس روان دي.
دلته هم ځوان ښه ژوند او ښه پکې خوشحاله و چې زه اوس پکې اده ګورم، خفه مې یو، خو خپل خپلوان هم تللي دي. اوس موږ مړی ژوندی دلته هیڅوک نشته، او دا خاوند هم سپین ږیری ده، دا وایي چې ما نور ویسې خپل وطن ته خپل کلي ته هغلته هم کرایي پراته و دلته هم کرایي جایداد هم ستا ده، خو پریکه یم د کلي نه راغلي ښار کې جلال آباد.
د یونیسیر کمیشنر دا هم زیاته کړه چې په افغان کډوالو کې خوشا 40% ځوانان دي، او د دوی دلته په پاکستان کې هم او هلته په افغانستان کې هم د دغه ځوانانو تعلیم او تربیت لومړیتوب دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په دې صبح کې د اصل د ډینګي زیات کیسونه په خیبر ضلع بیا په پیښور کې رپورټ شوي دي. د یادې محکمې په وینا چې د ضلعو په کچه احتیاطي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې دې ځل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه 1/30، پیښور نه 30 او د اپراباد نه 40 کیسونه رپورټ شوي دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غوندې مسله نه لري.
خیبر ضلع کې نن ټیډي بازار د هغوی جمرو دي لاکي کې نن او دی و آبادی و داغی علاقی دی چې کومه وړ کلی دی، خو باغی کې دا مسله دی وخت موجوده. دا د پیښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دی. نورو ځایونو کې څنګه یو دوه دوه تر تک شپږ لکه ابتباد کې یو 40 مریضان رپورټ شوي دي. داسې مختلفو علاقو کې کیسز رپورټ شوي دي، خو لکه خان خان کیسونه دي، څه داسې ډېر زیات کیسونه دي.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین زیاته کړه چې د ضلعو په کچه د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلې سلې کړې دي، او امید ده چې د تیر کال غوندې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاند اشرت وایي چې تیر میاشت نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پیښور او خیبر جنسې نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آګاهۍ له وجې سخت کیسونه مخې ته را نقلل، او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي.
برقرار دی او اغی لالا نو او یو پیشنٹ او چې اغا ایڈمیٹ ہو بس اغا دو ورځې پرون اغا ڈسچارج شو سٹیبل حالت کې لالا ویل دی پیرا چې کم مریضان دازی نو سٹیبل حالت کی دی او لبا اغی تا دتیا سا لکم چې انسٹرکشن اور کوئی شو نو بیکل سٹارٹ کی اغی راضی خپل ته سونا کوي تو دا سے شک کی اینو اغی راضی ته سونا کوي نو دا تر اغه سره هم نشه کم کی تیر کال کوم.
تیر کال په پیښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو، او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 80 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې سلې هم کړي، خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکو د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
د
دې وخت مهم خبرونه ده. چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی چې چین به په خپل بهرنی تګلاره او ډیپلوماسۍ کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له کتنې وروستو ګډې خبري غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو راګرځولو لپاره دې د حکومت مالی مرسته وکړي. دیر مخام قوم ته په خپل ټلویزیونی وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو وو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي. همدغه وجه ده چې ډیمونو ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال ادارې مشر فلیپ ګراندی ویلي چې افغان کډوال به له پاکستانه په خپل رضا او وخت ځي. دا خبره نوموړي نن په نوخار کې د افغان کډوالو په کیمپ کې خبریالانو ته کړې ده. د هند د بارنو چارو وزارت د رتبه چارواکي ویجی ګوسله راتلونکي ونې کابل ته سفر کوي. نوموړي به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د راخوشي کولو په موضوع خبرې کوي. د عراق د بصری خار په هوایی ډګر راکټي بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې په برید کې سزانی او مالی تاوان نه دی اوریدلی. په بصره کې له 1300 ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او نور 50 ټپیان دي. د شام په ادلب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا د غلطه د پلان شوي هوایی بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په دغه سیمه کې هوایی بریدونه یو لوی بشري ناورین رامنځته کولی شي.
لند خبرونه د شاهین بنیری نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې زموږ د همکار نوارو چې پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریو کې وای د اقتصادي ماهرینو خیال دی چې وزیر اعظم عمران خان به ولست د اقتصاد رښتونه تصویر کیږي او راتلونکي یو څو کلونو کې اقتصادي حالات بدلولی شي. او د لړکی اقتصادي مشاورتي کونسل د حکومت لخوا په غټو آمدنونو د ټیکس مراد ختمولو سفارش کړی دی او ویلي دی چې د ګیس او بجلی د نرخونو سیوا کولو پر ځای دی دا اقدام اوچت کړی شي. اداریو وای کچرې داسې وکړي شو نو دا به د ولست په ګټه کې وي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي چې په اقتصادي پالیسۍ سیو کې به د غریبانو او عام ولس ضرورتونه له نظر نه وستل کیږي. ادریا اخر کې وای د اقتصادي مشاورتي کونسل وینا ده چې د پاکستان د اقتصاد ښه کولو لپاره د 21 ارب ډالر نه واخلې تر د 25 ارب ډالر پورې ضرورت دی. نو که د دې پیسو بندوبست کول وي نو د شتمنو نه به ټیکس اخستل وي او د دې عمل لپاره به درغلي کوونکي او کرپټ خلک له منځه لری کول وي او د لړکی د اقتصادي مشاورتي کونسل تجویزونه ګټور ثابتې دي شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې په پاکستان کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وای نن په ټوله نړۍ کې د لیک لوست نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د تعلیم او لیک لوست اهمیت ورپه ګوته کول دي. د 2030 پورې د تلپاتې ترقۍ یا SDG ټاکل شوی هدف تر لاسه کړی شي. د ادارې په وینا د پاکستان د عین آرټیکل 25 ای تر لاندې د ریاست ذمہواری ده چې د 15-14 کالو پورې عمر ماشومانو ته وړیا او لازمی تعلیم ورکړي. خو د بده مرغه پاکستان په خپل ذمہواری تر سره کولو کې تر دې دمه ناکام دي او د مسلم لیگ نون 13 حکومت کې د تعلیم لپاره بجټ کې د اضافه باوجود د تعلیم شرط 13-2 کالو کې د 50% نه 50% ته راکوزه شوې ده. او د دې لوی وجه سکولونو کې د اسانی او نشټواله او بیروزګاری او غریبي ده. دریا اخري کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت دا ننګونه په خصوصي توګه قبول کړي او د دې نه د وټو ژمنې کړي. نو دا بوس کته شي چې نوې پاکستان کې به حکومت په حقیقت کې عملی اقدامات وکړي او که دا ژمنې به هم تشي خبرې او دعوې پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په هالند کې د مذهب ضد کارټون مقابلو د سندیدو او په پاکستان کې د دې مقابلو پر ضد د احتجاجي مظاهرو په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا فاینانشل ټایمز افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر او په دغه هیواد کې د سولې د ممکنه مذاکراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. شاین بنیری د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې د قهرجنو مظاهرو او دړکونو وروستو د هالند د پارلیمان اسلام مخالف غړي جیرت وایلدرز په دغه هیواد کې د مذهبي شخصیتاتو د کارټون جوړولو مقابله ځنډولې ده. د پاکستان حکومت دا ځان لپاره یو لوی بریالیتوب ګڼي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا د ټول مسلمان امت لپاره یو لوی اخلاقي ګټه بللې ده. د وال سټریټ جرنال د لیکنې تر مخه په حقیقت کې دا د پاکستان د نوي حکومت لپاره تاواني ګرځېدې شي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا سخت دریزه مذهبي خلک خوشالول به دا ویره نور هم ډېره کی چې داغه حکومت بنیاد پرست قوي کوي او په ځای د دې چې مسلمانانو ته ګټه ورسي په اروپا کې به اسلام ضد جذبات لا نور هم وده ورکړي. د مثال په توګه د هالند سیاستمدار وایلډرز لډیر وخته په دې بنیاد دغه هیواد ته د مسلمانانو کډوالو دراتګ مخالفت کوي چې اسلام د مغربي ژوند جواک سره سمې نه خوري. بلخوا د فینانشل ټایمز په راپور کې راغلی د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د دې اعظم سره کابل ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ممکن دی. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه زنو نخو نخانو هیلمند کړی دا چې طالبان په حکومت کې د برخې په بدل کې دی شي د خبرو میز ته راشي. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدې میاشتو کې په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې د شپږو امریکایي سرتیرو په ګډون په سلګونو کسان وژل شوي دي. د فینانشل ټایمز په وینا یو لار خدا ده چې خارونه د کابل د حکومت په کنټرول کې وي او لرې پرتې سیمې طالبانو ته ورکړل شي او بل دا چې که طالبان د بنیادی اساسي قانون او د مغربي ځواکونو موجودګي ومني نو د کابل په مرکزی حکومت کې ورته برخه ورکړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ترودو سره لیدلې او د ښځو نارینه برابر حقونو او تعلیم په اړه خبرې کړې دي. د ملاقات په داسې وخت کې شوې دي چې نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. وزیر اعظم ترودو په خپل ټویټر لیکلي ملالی سره یې په ملاقات کې د زیاتو جنکو سکولونو ته تلل باوري کول لپاره ژمنې تکرار کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د جمعې په ورځ د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ترودو سره د هیواد په سرخر اوټاوا کې لیدلې دي. جسټین ترودو په خپل ټویټر لیکلی دا ملالی په دې ملاقات کې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 د ښځو نارینهو د برابر حقونو په اړه د سلا مشورو شورا او د جنکو د تعلیم لپاره په غوښمنو خبرې کړې دي چې په ټوله نړۍ کې به د زیاتو جنکو سکولونو ته تلل باوري کوي. کینیډا د G7 هیوادونو د 2013 کال لپاره مشري کوي او د دې دندې ترسره کولو لړ کې د خپلې برخې د مودې لپاره د ښځو او نارینهو د برابرۍ د سلا مشورو یوه شورا جوړه کړې ده. د دې شورا غړي د ښځو نارینهو برابرۍ لپاره د کار کولو په بنیاد ټاکل شوي دي چې پکې ملالا یوسفزی هم شامله ده. د کینیډا حکومت په 2012 کال کې ملالی ته احساسي شهریت هم ورکړی دی. ملالی ته د احساسي شهریت ورکولو پر مهال وزیر اعظم جسټین ترودو ویلی وو د پاکستان هغه یوې ځواني جنۍ یعنی ملالی ته ډېر په ویاړ احساسي شهریت ورکوو چې د خپل هیواد اولس او د نړۍ د ماشومانو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په سوات کې طالبانو ویشتې وه چې پکې نوموړې سخته ژوبل شوې وه. هغه شاوخوا 15 کاله پس د روان کال په مارچ میاشت کې خپل هیواد پاکستان ته ستنه شوې وه. پاکستان ته تر رسیدو وروسته ملالی له بېلابېلو سیمو څخه راغلو ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر وخت ویلي ول چې هغه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي او د میرمنو د حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي. ملالی زیاته کړه چې عمر یې 40 کاله دی خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شوي چې یوه یې په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. ملالی یوسفزی ته په 2014 کال کې د تعلیم لپاره د مبارزې په برخه کې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. هغه په نوبل جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دا هم تاسو اوریدلی به وي چې پرون د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کینیډا په اوټاوا کې د تعلیم له نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی سره په خپل ملاقات کې په دې خبرو ټینګار کړی چې دا خبره به یقیني کوي چې په نړۍ کې زیاتې جنکې سکولونو ته ولاړې شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي د غیر دولتی سازمان الف اعلان یو مشر ډاکټر جاوید اقبال سره زمو همکار اسرار العالم مومن مرکه کړی دا. نو جاوید اقبال د مرکې په پیل کې وایي چې دا وخت په پښتون میشته سیمو کې ډېری جنکې له تعلیمه بې برخې دي.
دا وخت پاکستان ډېری زیاتې جنکې چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دی. د حکومت دا وینا ده چې تقریبا 2 کروڑ 30 لک ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. په دې کې نیم تعداد چې دی یعنی 1.5 کروڑ جنکې چې کوم دی هغه دا وخت سکولونو نه بهر دي. بیا که موږ د خپل قبایلي سمو پښتونخوا ته وګورو نو په پښتونخوا کې په پوره ملک کې د ټولو نه زیاتې جنکې چې کوم دی هغه دا وخت سکولونو نه بهر دي. او د هایکو چې کوم رپورټ دی د هغې تر مخه 25 لک ماشومان چې کوم دی چې د هغو مرم د 5 نه 8
تعلیم خبر پختونخوا خبر
تاسو د تعلیم لپاره کار کوونکی ادارې الف اعلان د مشر ډاکټر جاوید اقبال مرکه اوریدل چې زموږ همکار اسرار العالم مومن ورسره د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی چې پاکستان غواړي له هند سره د اړیکو رغول لپاره خبرې اترې پیل کړي. فواد چودري د خبره تیر ورځ له بی بی سی سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. خو د نوموړي په وینا په دې لړ کې د هند له خوا تر اوسه مثبت غبرګون نه دی ښودل شوی. دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره به د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې په څه ډول پر مخ لاړ شي په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
فواد چودری ویلی چې د پاکستان د تیر حکومت برعکس د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت او د هیواد پوځي مشرتابه په یوه خوله دي او یوه تګلاره پر مخ وړي. د نوموړي په وینا وزیر اعظم عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوا دواړه په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره له هند سره د خبرو اترو خواهش لري. دا چې د هند حکومت ولې تر اوسه د پاکستان لخوا د خبرو اترو اقدام ته مثبت غبرګون نه دی ښودلی په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیمه ییزو چارو شنونکي آرتی تیکو سنگ وای هند د پاکستان لخوا د ترهګرو پر ضد د عملی اقدام غوښتونکی دی.
उससे कुछ नहीं होगा जब तक इंडिया की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है
तर सूची द तरहकरी पाड़ ल पाकिस्तान द हिंद द उजदे मोदे गुश्तनी सरतनवी रसीदले द खबर उड़ांदिस गठन लरे हिंद द जनरल बाजवा खद मुजाकरात प उड़ांदिस मनलो के द जान गठन विने जनरल बाजवा और इमरान खान द हिंद असली गुश्तनो तपामलरन न कवि तर सूची पाकिस्तान अमली इकदाम नवी कड़े द डवल टोले हाथ से बेगठे दी
पाकिस्तान कुछ करेगा.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې له ټاکنو ګټلو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې هم ویلي و چې له هند او افغانستان سره به اړیکې رغوي. نوموړي ویلي و چې کنه وی ډلې یو ګام پورته کړي نو دوی به 2 ګامه پورته کوي. بلخوا په دا وروستیو کې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی و چې د پاکستان د پوځ مشر هم له خپل هندي هم منصب سره د خبرو اترو هڅې کړي دي. دا چې پاکستان ولې له هند سره د خبرو پیلولو خواهش لري په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وایي چې دا وخت پاکستان تر فشار لاندې دی.
پاکستان باندې دباو ډېر زیات دی. پاکستان کا گری لسٹ کې دی هغه تور لسٹ تفلی شي چې دهشتګردي مرستیال ریاست په تور باندې لږه کا پاکستان خپل امیج ټیکول وړي او هندستان ته مافر کوي. ما خیال دادی چې هند او افغانستان دواړو سره تعلقات چې دي پر امن دا ضروری دي. پاکستان په مفاد کې به دا نو هند څنګه سره هغه غواړي چې پاکستان سجستر راکړي څنګه سره تر هغه خراب سودا ته سجستر ورکړي نو هغه به بیا دیسره خبره ته تیاری دي اسی به تیاری دي.
هند له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وکړي چې په هند کې په ترهګرو پیښو کې لاس لري، خو پاکستان په ځواب کې ویلي چې د هغوی خلاف د ترهګري څه ډول ثبوتونه نه لري. په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.
د پړچینار میونسپل کمیټې جاروکش یا سویپرز وایي چې د کلونو راهیسې ورته تنخواګانې او پینشنې نه ورکول کیږي، بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې دوی ته به دغه تنخواګانې او پینشنې له افغانستان سره د تجارت نه د ترلاسه کیدونکي رقم څخه ورکول کېدی، خو اوس دا تجارت بند دی چې له وجې د دوی تنخواګانې مولاړې دي. جاروکش وړ مروس په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم وکړه. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا ناری د هغو عیسویانو دي چې د کورمې په پاړه چینار کې د لسیزو راهیسې لارې کوسي صفا کوي. د تیرې نهې په ورځ دغه ښځو یو سړی د پاړه چینار پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول، او د حکومت نه یې د خپلو ځنډېدلو تنخواګانو ورکولو غوښتنه کوله. په دغو کې یو سنی مسیح مشال لیډیو ته وویل،
زموږ تنخواګانې د څلورو کالونو نه بندې دي، کله هم چې افغانستان سره پر پوله تګ راتګ بند شي نو بیا زموږ تنخواګانې هم بندې شي. موږ غریب خلک یو، نه مو څه جایداد شته او نه څه بله ذریعه شته. زمونږ د ژوند ټول دارو مدار په دې تنخواه دی. موږ ځکه دا احتجاجي مظاهره وکړه چې زمونږ غږ ساډو څوک اوري نه. چارواکي وایي چې ستاسو تنخواګانې د محصول د پیسو نه ورکول کیږي، اوس په پوله محصول بند شوی دی نو وایي ځکه تنخواه هم نشته.
دغه ټول خاکروبان ښځې او سړي د پاړه چینار میونسپل کمیټې ملازمین دي چې شمېره یې 3 جوړیږي. په دغو کې یوه 30 کلنه یاسمین جاوید هم ده. مشال لیډیو سره په خبرو کې هغې وویل چې کونډه یم او بغیر د دې تنخانه مې د ژوند تیرولو هیڅ بله ذریعه نشته. واته کاله مې د نوکرۍ وشول، کچه نوکری مې ده، 11,000 تنخواه راکوي. د 4-5 کالو بقایجات مې حکومت ته پاتې دي. دا اوس بیا مې تنخواه بنده شوې ده. کله د 1 تنخواه راکړي، کله بیا 3-4 بنده وي. چې کله د میاشتې وړومبۍ نیټه راشي نو خوشحاله یو چې یو امید خو مو شته، خو چې تنخواه اخیستو له لاړه شم نو بې عزتي مې وشي، وایي زه نشته تنخواه. یوازې دا صفائی کوونکي نه دي چې تنخواګانې بندې دي، بلکې څه هغه هم دي چې اوس ریټایر شوي دي او د پینشن په پیسو ژوند تیروي. شپېته کلنه لاجونتی ارګان وایي، ډېره تنګه شوی یم، نه تنخواګانې شته او نه پینشن راکوي. دا دویمه میاشت وه چې زما پینشن بند دی. زه اوس ریټایر شوی یم، نه مې نوکری شته نه مې پینشن شته. هغه پخوا چې کله کورمه کې فرقیزه جنگ و، زما د پینشن 1,00,000 ورته بقایې دي. زما واړه واړه بچی دي، د هغوی خصمانه راته لویه ستونزه ده. خو بلخوا د پاړه چینار میونسپل کمیټې مشر تندیل حسین وایي چې هر میاشت دوی ته د تنخواګانو په مد کې د 8,00,000 روپو ضرورت وي.
ڈون ڈسٹرکٹ کے مت باندھے ہر آتا ہے ٹی ایم اے تھا شیئر ویئر کال لے چھوڑوں چونکہ منہ فٹ آتا داش ہے ایکسٹینشن ہو نہ فٹ آتا داش ہے منہ پماد کی جی ایس ٹی چونکہ شیئر ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے ٹی ایم اے تھا ہم اتارا نہ کر لے چھوڑوں دیکھیے وہ ایکسپورٹ امپورٹ افغانستان سے چکم ہو هغه اوریجن برس تک کمیدلو نه لیاری خراب وي او دوی ما خبرات کړم په ټیکیر کلو نه هغه ټیکی کې دسمو یو اګریمنت کېدلو اګریمنت کې مودا به کېدلو کې لیکلو چې کله چې بر کلووي تاسو مو پیسې درکو که بر باندې پیسې وونه درکو نه دا 1300 کال یمو څلور میاشتې
تنزیل حسین وایی چې اوس یوازینی هیله دا ده چې کله کرمز الله خیبر پختونخوا سره زم شي او سالانه گرانت ملو شي نو بیا به تنخواګانې او پینشن ورکوي.
په
پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي. موږ
دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ وځو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
په کورم کې د پوسی عملیاتو لوجې به کورشوي د کیسه خېلو و پنسوس کولنه د سیدی چې حکومت ورته دوه کال وړاندې د بانک چیکونه ورکړي دي خو میاد ور باندې د ختمېدو لکبله اغي اوس خپل پیسې له بانکونو نشي وستلې. د مرستې د چیکونه د بیا آبادکاري لپاره ځایي متاثرینو ته ورکړل شوی و. چارواکي وايي متاثرین دې ورشي چې مسله ورته حل کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دوام کلی مشر محمد صدیق وایب حکومت دا چیکونه د سیمې متاثرینو ته ورکړی ول خطر اوسه په کارا نغلل. محمد صدیق زیاتوی هلته بار بار حکومتي مشرانو ته د سیمې متاثرینو دغه مسله وړاندې کړه خو هغه ورته د حل لاره نو باسي.
نو دوی په ځوس کسان دوا کول وته په چیغو په تلانی او په پریادونو په جلوسونو په جلغه باندې ستړي شول. کومه د پرې صدمو ته لو محلي د لاګنا تا کومه تکې سره تلو چې هنن د سبار نن سبا د دوا کول وته لو نه کار ونش.
د چنه درې یار محمد په هوا کسانو کې دی چې بیا کاره کې حکومت ورته د مرستې لپاره چیک ورکړی وو. هغه وایي دوه کاله وشول چې خپل سیمې ته ستنه شوی دی خو کورې تر اوسه ړنګ پروت دی ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي میلاو شوي او خپل یې د جوړېدو وس نشته.
د دې کې میلاو شو چې موږ کور غورځېدل او ړنګ شو د څلور لاکو کار خو نه ډېرو پیسو کار خو بس دغه چیک شل چار لاک دی په چار لاکو یوه کمبره نه جوړېږي نن سبا خو بس دیا رانه کړل میلاو نشي بس ترته نه میلاوږي کفر شوی دی.
د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل مشال لوډیو ته وایي د کیسه خېلو کومو کسانو ته چې د بینک چیکونه میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی هغوی دې په بړه چینار کې له متعلقه افسرانو سره رابطه ونیسي چې مسله ورته حل کړي. وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیل دوروستا ځای خلک له کورنو وتلي وال اخوندي سیمو ته کډې کړې وې. په 2018 کال کې ځای خلک خپل سیمو ته واپس ورغلل خو هلته د عملیاتو له امله خپل کورونه ړنګ وموندل. په سیمه کې حکومت لخوا د ړنګ شو کورونو لپاره 4 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1,08,000 روپۍ متاثرینو ته ورکول کیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
ټولنه او سختریزي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظهار نا منی کوي.
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا دا اغر دی عمل سری
تونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله عاطف مشل ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو تر څنګ نړۍ ته د افغانستان یوه روښانه تصویر هم وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ای پی ایل لیګ لارې به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدون کې افغان لوبغاړی به په منځني ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکر الله عاطف مشال د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 وړ لوبډلې له 600,000 ډالرو نه په پورته بیې پلورل شوې دي. ښاغلی مشال په دې اړه وویل:
اوله ګټه د دې لیګ دا ده چې یو مالی منبع ده د افغانستان کرکټ بورډ او د افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به که لیګ ګټه کوي که تاوان کوي افغانستان کرکټ بورډ ته به 600,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د موږ 150 لوبغاړي په 60 ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید لري.
خاغلی مشال په دې خوشینی وخوده چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیګ سیالۍ کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلي ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورټ، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو د لوبغاړو د بولې سم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عرب اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ هر لوبډله به تر 60 پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله عاطف مشال دا شنو ویل چې د لوبغاړو به له 100,000 امریکایي ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالر پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د اخیستو لپاره تر 5.5 لک ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د ښاغلي مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته د موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي.
د واصل وصال په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د آمدن یوه ښه سرچینه وي. د خبرونې اخرې شیبو ته را رسیدلی یو. د شاین بنیری نه بلند خبرونه واورو.
سرمشر دې وخت مهم خبرونه د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یو ویلي چې چین په خپل بهرنی تګلارا او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره دې د حکومت مالی مرسته وکړي. تیر مخام قوم ته په خپل ټلویزیوني وینا کې عمران خان ویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي. همدغه وجه ده چې ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی. دا ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال ادارې مشر فلیپ ګراندی ویلي چې افغان کډوال به له پاکستانه په خپل رضا او وخت ځي. نن د نوخار د افغان کډوالو په کیم کې خبریالانو ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم ورسره لوس کړی چې افغان کډوال به په زور له پاکستانه نه لیږي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي وجے گوسلے راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. نوموړی به په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د خوشی کولو لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. د عراق د بصری ښار په هوایي ډګر راکټي بریدونه شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په برید کې سزانی او مالي تاوان نه دی اوریدلې. په بصره کې له تیرو 100 ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي. د عراق د روغتیا د چارو وزارت وایي چې تر اوسه په مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. او د شام په ادلب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا دغلته د پلان شوي هوایي بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په دغه سیمه کې هوایي بریدونه یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. د احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې کیږي چې پرون د روسیې او ایران مشرانو په یو ملاقات کې په ادلب کې د یاغي ځواکونو پر ضد د اسد د بریدونو مرسته اعلان کړې ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو بیان شاین بنوري، تکنیکی همکار اسا کمیری، سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. در لا پامان.